وغواړو په خپل ولزلو کې چې راغست موږ بلنه مو منره.
د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا سلام ومنو، د خبرونو ویاند احمد الله سلامونه ومني. لرم چې روغ جوړ وستي. اذن کو وخت شوه 3 بجې. په دې غړي کې په پاکستان کې سیاسي حالات، د قبایلی سیمو انټرنیټ مسله، بچه خان سکولونو د سینورو یو شمیر موضوعات ترو خو تر هڅه مخکې ورزو احمد الله ته چې تاسو ته د تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د فوز مشر د کراچۍ په پولیسو د فشار راوستلو د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې په یوې چاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي، او نن سهار په جلال آباد کې د پاکستان ویزې ترلاسه کولو په پروسه کې د ګڼې ګوڼې له امله 15 کسان مړ شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د فوز مشر په کراچۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نوم د یو مشر کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو لپاره په پولیسو د فشار راوستلو د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د فوز مطبوعاتي څانګې پرون په خپل بیان کې د صفدر د نیولو د پیښې ذکر نه دی کړی، خو ویلي دی چې د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ کور کمانډر ته امر کړی چې د کراچۍ د حالاتو پلټنې دی وکړي او زر تر زره د خپل راپور د فوز مشر ته ورکړي. دا بیان له هغه وروسته راغلی چې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری تیر ماخام په کراچۍ کې د ایوی خبری غونډې په محل د پاکستان د فوز او استخباراتي ادارې په مشرانو غږ وکړ چې د پولیسو د زورونې او پر هغوی د فشار راوستلو په اړه د خپلې ادارې پلټنې وکړي چې هغوی څه ډول په سند صوبه کې فعالیت کوي. د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف زوم محمد صفدر د اکتوبر په 19 سهار وختي د جنا مزار د تقدس سرغړونې په تور د کراچۍ په یو هوټل کې خپل کوټې گرفتار کړل شوی و چې بیا وروسته هم په هغه ورځ په ضمانت خوشې کړل شو. د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې په یوې چاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي. د کراچۍ پولیسو تر مخه چاودنه نن سهار د اکتوبر په 21 د ګلشن اقبال په مسکن چورنګي په یو 4 منزله عمارت کې وشوه چې پکې 15 کسان وژل شوي او 25 زیات جوبل شوي دي. د پولیسو په وینا 3 مړي جنا او 2 عباسي هسپتال ته وړل شوي دي. بم ډیسپوزل سکواډ په خپل ابتدایي رپورټ کې ویلي په ودانۍ کې د چاودیدونکو موادو څه ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي، صرف د سلندر ټوکړې ملاو شوي دي. د سند اعلی وزیر د چاودنې نوټس په اخستو سره د پولیسو له مشر راپور غوښته دی. د اکتوبر په 16 هم د کراچۍ په شیری جنا کالونۍ کې ریموټ کنټرول بمی چاودنه شوې وه چې پکې 15 کسان جوبل شوي وو. د افغانستان د تخار ولایت د عامې روغتیا مسولین وایي چې تر اوسه پورې د حکومتي عسکرو 9 جسدونه ولایت ته راوړی شوي دي. د تخار د عامې روغتیا رئیس سید عبدالله قیوم مشال ویډیو ته ویلي چې په وجل شوو کې د تخار د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر راز محمد دورندیش هم شامل دی. په ننګرهار کې د پاکستان ویزې ټوکن اخستو په مهال ټیل ماټیل د 11 ښځو په ګډون 15 کسان وژلي او 10 کسان جوبل دي. د ننګرهار روغتیا څانګې ویان ظاهر عادل مشال ویډیو ته وویل چې د اکتوبر 21 په پیښه کې د وجل شوو ښځو مړي د جلال آباد سرکاري روغتون ته وروړل شوي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي سهراب قادری ویلي چې په پیښه کې ټول 15 کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې د ننګرهار چارواکو ایواز د 11 ښځو د مړینې خبر ورکړی و. د کرونا وبا له کبله تر اوږد ځنډ وروسته په جلال آباد کې پاکستان قونسلګرۍ له تیرې ایوي اونۍ راهسې د پاکستان د ویزو ورکړې چارې پیل کړي دي. په پاکستان کې د اکتوبر 16 او 21 نیټې ترمنځ په 24 ساعتو کې د کرونا وایرس 6 نوي مثبتې پیښې ثبت شوي دي او 19 کسان ترې مړ شوي دي. په پاکستان کې د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو خپرونکي حکومتي ویبپاڼې له مخې په هیواد کې د اکتوبر تر 21 پورې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیره 3,40,000 اوړېدلې ده، خو له دې ناروغۍ 3,09,000 پورې کسان رغېدلي هم دي. دا وخت په پاکستان کې د کرونا وایرس د فعال کیسونو شمیره له 9,300 نه زیاته ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کرونا وایرس په اړه لوړپوړو حکومتي چارواکو د وایرس د بیا خپرېدو خبرداری ورکړی دی. او اخری خبر د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون او د عراق وزیر اعظم مصطفی الکاظمی د ترهګری په وړاندې د مبارزې په ارزښت خبرې کړې دي. پرون د میکرون د دفتر لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړو مشرانو د اکتوبر په 19مه په پیرس کې له یو بل سره وکتل. میکرون 13 میاشت عراق ته سفر پر مهال د دې هیواد د خپلواکۍ ملاتړ کړی وو او ویلي وو چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال او د عراق په چارو کې د بهرنیانو مداخله هم چیلنجونه دي چې بغداد ورسره مخامخ دی. د خبرونو پای
اودونکو دا احمد الله چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول، تاسو زما خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري، د پاکستان فوز مشر وروسته له هغو د کراچۍ د حالاتو نوټس اخیستی چې د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو د فوز له مشر غوښتي چې د مریم نواز د خاوند کیپټن ریټایر صفدر د گرفتارولو په لړ کې له خپل ادارې تحقیقات وکړي.
اپنا ادارے کے آپ انویسٹیگیشن کرو.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی لخوا په قبایلی ضلعو کې د 3G او 4G انټرنیټ د بحالولو اجازې په ورکولو قبایلی ځوانانو خوشحالي څرګنده کړي.
قبایلی ضلع کې د انټرنیټ کولو د دوه چکو فیصله کړې ده ګورنمنت نو موږ دغه فیصله هرکلای کوو، دا یو خوشحالي فیصله ده.
او په ننګرهار کې په جنگ کې لون شوی یو تن وای پاکستان د پوز مشر په کراچۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نوند یو مشر کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیول لپاره پر پولیسو د فشار راوستلو د پیخي پلټنو امر کړی. د پوز مطبوعاتي څانګې پرون په خپل بیان کې د صفدر د نیولو د پیخي ذکر نه دی کړی، خو ویلي دی چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ کور کمانډر ته امر کړی چې د کراچۍ د حالاتو پلټنې وکړي او زر تر زره دی خپل راپور د پوز مشر ته ورکړي. دا بل هغه وروسته راغلی چې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری تیر ماښام په کراچۍ کې د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان د پوز او استخباراتي ادارې پر مشرانو غږ وکړ چې د پولیسو د زورونې او پر هغوی د فشار راوستلو په اړه د خپل ادارې پلټنې وکړي. تور تفصیل له سیمې د مشالې ډیو خبريال غلام غوسرا کوي.
په کراچۍ کې د اکتوبر په 19مه نیټه سهار وختي د نواز شریف د زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو د پیښې په لړ کې په سند صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان پیپلز پارټۍ د مشر بلاول بوټو زرداری دخوا د پلټنو د غوښتنې وروسته د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ د حالاتو نوټس اخیستلې دي او د پوز د مطبوعاتي ادارې لخوا په خپور شوي بیان کې ویلې شوی دي چې د کراچۍ کور کمانډر دي د حالاتو پلټنې وکړي او حقایق دي معلوم کړي او زر تر زره دي خپل راپور د پوز مشر ته ورکړي. د آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې د کراچۍ د کومې مخصوص پیښې ذکر نه دی شوی، خو د پوز د مشر لخوا د کراچۍ د حالاتو په اړه دا امر د هغې وروستو ورکړل شوی کله چې په سند صوبه کې د حکمران ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په کراچۍ کې د کیپټن صفدر د نیولو د پیښې په اړه تیر ماښام خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د سند صوبې د اعلی وزیر لخوا د پلټنو ترڅنګ دي پوز او استخباراتي اداره آی ایس آی هم د خپلو ادارو په اخلاق پلټنې وکړي.
ایچ ایس ایل سے لے کے ایس پی تک، ایس پی سے لے کے ڈی آر جی تک سب سوال یہی کر رہے تھے کہ کون تھے جنہوں نے
تانو د مشرانو نواخلا تر لوڑو پولیس افسرانو پوری ٹول پولیس دا پختنه کوي چې هغه څوک چې د دو بجو وروسته سحر وختي زمونږ د پولیسو مشر کور راګیر کړي وو او هغه دوه کسان څوک چې د پولیسو د مشر یا آی جی کور ته ورغلي وو او سحر سلور بجې د پولیسو مشر چرته وړي وو. زه د آی ایس آی د مشر جنرال پیز او د پوز د مشر جنرال باجوانه غوښتنه کوم چې د خپل ادارې پلټنې دی وکړي.
اپنا ادارے کے آپ انویسٹیگیشن کرو.
بلاول بوٹو زرداری په خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې په کراچۍ کې د اکتوبر په 13مه نیټه د پاکستان جمهوری تحریک د جلسې وروسته چې د کیپټن محمد صفدر د نیولو لپاره په پولیسو کوم فشار اچول شوی وو نو د سین صوبې پولیس په دغه ډیر خپه شوي دي او اوس ځینو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خواستونه هم پیل کړي دي.
میرے پولیس ایک پر ایک یا استعفا یا چھٹی پہ جا رہے ہیں، ان کا عزت کا سوال بن گیا ہے.
زمونگ پولیس یا استعفاگانی ورکوی یا پا چوٹیانو روان دی او دا د دوی د عزت یو سوال جوړ شوی دی. پولیس یو اداره ده او مونږ غواړو چې دوی په آزاد توګه خپل کار وکړي. بلاول بوټو زرداری دا خبره په داسې حال کې کړی ده چې د سند د پولیسو مشر مشتاق مهر ترڅنګ کم نه کم د سند د پولیسو دو مرستیالو مشرانو او وو نورو لوړپوړو پولیس افسرانو تیره ورځ د چوټۍ د کولو خواستونه اړونده چارواکو ته لیږدولي وو او د رخصتۍ په دغه غوښتنلیکونو کې د کیپټن صفدر د نیولو د پیښې یادونه شوې ده چې په ترڅ کې یې پولیس د سخت خپګان، فشار او غم سره مخامخ شوي دي. د چوټۍ په خواستونو کې وړاندې لیکلی شوي دي چې د دغه غم او خپګان په حالت کې دوی خپله دنده نشي ترسره کولی او د خپګان نه د راوتلو لپاره دوی چوټي کول غواړي. بیا روستو د سند د پولیسو د مشر مشتاق مهر لخوا په خپور شوی یو روستي بیان کې ویلي شوی دی چې هغه خپل د چوټۍ یا رخصتۍ کولو غوښتنه ځنډولې ده او د نورو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خواستونه یې تر لسو ورځو ځنډولې دي چې د پلټنو عمل هم سرته ورسي. د پولیسو د مشر لخوا د چوټیانو د خواستونو د ځنډولو نه وړاندې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه د ټلیفون د لارې د بلاول بوټو زرداری سره خبرې هم کړې دي او د بلاول هاوس لخوا په خپور شوي بیان کې ویلي شوي دي چې د پوز د مشر لخوا د پلټنو لپاره د کراچۍ کور کمانډر ته د امر ورکولو په خبره بلاول بوټو زرداری د پوز د مشر ډیره ستاینه کړې ده.
تاسو د غلامبوس راپور کې واردل چې پاکستان پوز مشر رسول هغه د کراچۍ د حالاتو نوټس اخیسته چې د پیپلز پارټۍ مشر د پوز له مشر غوښتي چې د مریم نواز د خاوند د گرفتارولو په لړ کې د خپل ادارې تحقیقات وکړي.
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اردوونکو د پاکستان سینیټ د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن قائمه کمیټۍ له سپارښتنو وروسته د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي په قبایلي ضلعو د پاکستان په نورو سرحدي سیمو کې د 3G او 4G انټرنیټ سهولت بحالولو اجازه ورکړي. خو انټرنیټ کمپنۍ ته ویلي چې دا به په سرحدي سیمو کې په محدوده فاصله کې بحالوي او دا باور به ورکوي چې سیګنل به یې له سرحدونو 3 کیلومتره راپه دوی کار کوي او هغې اړخ ته به نه رسي. قبایلي ځوانانو د حکومت دغه ګام ستاینه کړې وایي چې دوی له آنلاین کلاسونو او نورو مهمو ضرورتونو څخه محرومه وو. پاره نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
په سینیټ کې د سرحدي او قبایلي چارو قائمه کمیټې چیرمین سینیټر تاج محمد پردی ویلي دوی د سینیټ د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن د قائمه کمیټې په وروستۍ غونډه کې په قبایلي ضلعو کې د 3G او 4G انټرنیټ سهولت بحالولو غوښتنه کړې او یاد کمیټې په دې لړ کې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته سپارښتنې لیږلې وې. د اکتوبر په لسما پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی یو نوټیفیکیشن جاری کړی چې پاغې کې د ځن شرطونو په عملی کولو سره د پاکستان په مختلفو سرحدي سیمو کې د انټرنیټ سهولت بحالولو پریکړه کړې. په سینیټ کې د سرحدي او قبایلي چارو قائمه کمیټې چیرمین سینیټر تاج محمد پردی مشال ریډیو ته وویل چې د کورونا وایرس د وبا او تعلیمي ادارو تړل کېدو په وخت وخت په ټول پاکستان کې زده کوونکو آنلاین کلاسونو په ذریعہ تعلیم حاصلولو، خو قبایلی زده کوونکي ترې محروم وو. نو ځکه مو ټولې سرکاري ادارې په دې قانع کړې چې اوس قبایلو لپاره دا د 3G او 4G انټرنیټ سہولت ډیر مهم دی.
خپل محنت شروع کړه ټول سرکاري ادارو دا ټول چې څومره په دې ملک کې ادارې دي اسټیبلشمنت او ټول سفر هغه ته کې اخر موږ باندې دا قایل کړ چې هر قبایل څنګه چې کوډ 19 راځي ټول دنیا د انټرنیټ په ذریعہ باندې ایجوکیشن اصلي قبایل بچي فارغ تاسو په کورو کې نه ده لپاره دا انټرنیټ بار کول اوس عام ضرورت دی. او ماشاء الله لکه په ملک کې امن سکون هم دی، خیر خیریت دی. نو تاسو په دې باندې قایل کړ
د خیبر ضلع یو زده کوونکی او فعال عبدالودود پردی په قبایلی ضلعو کې د انټرنیټ بحالولو په موضوع خپل احساسات سداس وړاندې کړل.
قبائلی اضلاع کے دے انٹرنیٹ کو لوگ دو چکا فیصلہ کرے دو گورنمنٹ نو مونگ دغه فیصلے ہر کلائی کہو دا یو خوشائن فیصلہ دو دغ انٹرنیٹ دے بندش دے وجنا دل تا قبائلی زون لا او خوس کر سٹوڈنٹ لا دا ډیر غټه مسئلہ دو ډیر اپلائی گونے یا ډیر ایڈمیشنز یا آن لائن کلاسونه دے دغه نه پوتې کیږي. وسم پدا کرونا چکم او ابا وا پدا کې ډیر زیات غن تعداد کې سٹوڈنٹون دے دغه نه متاثر شول دے غو آن لائن کلاسونه پوتې شول دے غو امتحانونه منسوخ کړی شو دي دغه واجنه. نو ډېرې مسلې دي وي ته دا انسان یو چې دی بنیادی ضرورت ته خو قبایلی اضلاع دغه ځوان چې دی دا دغه سہولت نه محروم پته شو دی.
پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي په خپل نوټیفیکیشن کې لیکلي چې انټرنیشنل بارډر یا سرحدي پولو او لائن اف کنټرول نه به په 3 کیلومتر فاصله کې دننه په جدید ټکنالوژي سره تافتان، چمن، میرانشاه، وانا، لنډی کوتل، د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر ځنې سیمو کې انټرنیټ سہولت بحالوي. خو انټرنیټ ورکولو کمپنۍ به دا یقیني کوي چې سیګنل به ورکړل شوی فاصلې پورې محدود وي او د دې عمل منظوري به د کور ویجیلنس کمیټې نه هم اخلي. چارواکي وایي په 2018 کې د بدامنۍ ځنې پیښو رامنځته کېدو نه پس د امنیت په خاطر په قبایلي ضلعو او د پاکستان په نورو سرحدی سیمو کې د 3G او 4G انټرنیټ سہولت تړل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکا دا
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو، دا و بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سیلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگا ولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
MASHALRADIO مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خور کے سہار نہ او کابل کے تھن لگی
مشال لډو ته وګورئ. اوریدونکو، په پېښور کې د باچا خان ټرسټ یا خیریه ادارې مشر او د عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا صدر ایمل ولی خان وایي چې د باچا خان سکولونو په نظامي چارو کې بدلونونه کړي. دا وایي اوس په د کیمبریج تعلیم نظام لاندې زده کړې ورکول کېږي او یتیمو ماشومانو ته به هم وړیا تعلیم ورکوي. ایمل خان زیاتوي باچا خان سکولونه به د خیبر پښتونخوا، هرې ضلع، بلوچستان او ګاونډي هیواد افغانستان ته هم غزول کیږي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په راپور کې.
دا اکتوبر په شلمه مشال لیډو سره په خبرو کې دا باچا خان ټرسٹ فاونډیشن مشر ایمل ولی خان وویل چې دا باچا خان سکولونو چلول نظام یې اوس بدل کړو. که په خوا چې به دا سکولونه په کم ډول په انتظامی توګه چلیدلو، هماغه شان به چلیږي. په تعلیمي نظام او نصاب به اوس د کیمبریج بورډ وي. دینه علاوه د افغانستان په شمول ټول خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې هم هغه زلو ته د دې سکولونو لړۍ غځولی شي کوم کې چې پښتانه میشته دي.
د ډایرکټر صاحب په صلاح موږ بدلون دا راوسته چې موږ واپس زوړ خدان ته لاړو. کوم چې د این جی او ماډل چلېده د لشل کاله موږ دا غینه واپس لاړو انجمن ته او د علاقې خلک کمیونټي خلک به ذمہواری لی او پاغ ذمہواری به انشاء الله د سکولونو مخ پر وړاندې دي. دغه انشاء الله سبق خو به انشاء الله مفتي چې کوم هغه ماشومان چې د چا په سر د الله د سوري نه علاوه بل سوري نشته موږ به کوشش کوو چې موږ د هغه په سر سوري جوړ شو. موږ ډېر زر کیمبرج بورډ خپل سکولونو کې لانچ کولو والی یو او موږ به د کیمبرج بورډ تعلیم مفت کړو.
دا چې دا بدلونونه به څنګه عملي کوي نو د باچا خان سکولونو د فاونډیشن مشر پروفیسر ډاکټر سهیل خان په دې حق لوای چې په هر ځل کې کوم ځای کې چې دا سکول وی یا نوی جوړیږي هلته به د ځایي کسانو او مشرانو یو ټولګي یا انجمن جوړول شي او هغوی به د پنګ وغم هم کوي او د دې انتظام به هم چلوي.
پلان دا دی چې د هر سکول چې کوم ځله کې سکول نشته هغه لپاره موږ انجمن جوړو د 150 ممبرانو. دا 150 ممبران به موږ ته هر ممبر 1000 روپۍ میاش راکړي. دا به زموږ ډونر زمي او دا به زموږ اډمنستریټر زمي او دغه 300 روپۍ چې په دې باندې موږ د فری ایجوکیشن ورکو په هغه ځله کې بچا خان ماډل سکول کې او هغه به کیمبرج سیستم والا ورکو. یعنی مطلب دا دی چې زموږ د ماشومان چې دوی اعلی تعلیم کوي او بیا دوی لاړ شي د برټش کونسل بورډ لاندې امتحان ورکي اے لیول او لیول کې موږ بورډ پېښور بورډ یا دا بورډ اف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن عضو کیمبرج بورډ ته.
دا چې تیر وختونو راسي د بچا خان ځینې سکولونو کې کارکونکو استادانو د تنخواګانو نه ملاوېدو غټې ستونزې لرلې نو د نوې تنظیم سره به ترکه مهدا د استادانو تنخواګانو دا مسله هوار شي. د بچا خان ټرست مشر امیر ولی خان دا ومنله چې مالی ستونزې د سکولونو ته شته دي خو اوس به هوار شي.
حقیقت دا ده چې ستونزې ډېره سخت وي خو دا ماډل چلولو لپاره او دا تر د اخري وخت پورې پخپل خپل وترولو لپاره موږ هغه ماډل بدل کو هغه کې ستونزې وي موږ ځکه بدل کو ان شاء الله موږ اینو په دې نوې ماډل کې چې ان شاء الله موږ د 20 کیسه ستونزې مخله نه راځي.
دا وخت په ټوله خیبر پښتونخوا کې سوارلس او بلوچستان صوبه کې درې بچا خان سکولونه خوشاله 2500 ماشومانو ته تر لسمه زده کړې ورکوي. د پامړ دا چې د خدای خدمتګار تحریک مشر خان عبدالغفار خان چې په بچا خان مشهور دی د پاکستان جوړېدو وړاندې 1921 کې د پښتنو د اصلاح او تعلیم او تربیت لپاره د آزاد مدرسو یا سکول بنیاد په وړاندې ځل په 450 کې اخو دی وو چې ورستو بیا د پښتنو نور سیمو ته هم اوغځول شو او زیاتره غریبانو ماشومانو ته په کې ویړیا زده کړې ورکړې کېدی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لیډیو ته وګورئ تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورس خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
مشال ډوته وګورئ او دن کو په دروستو کې په پاکستان کې پر رسنیو د یو نوی ډول بندیز یا سنسرشپ خبرې ته دي شوې دي. د حقوقو فعالان او شنن کې وایي چې کله هم سیاسي مشران په خپل ویناګانو کې د پاکستان د پوز په اړه خپل دریز وړاندې کوي نو ټلویزیون چینلونه هغه برخه خاموش کړي او یې لری کړي. همدغه کار د اکتوبر پر 14 او 13 د اپوزیشن ائتلاف پاکستان جمهوری تحریک په جلسو کې د مریم نواز، محمود خان څخزي، اختر منګل، محسن دوړ او ځینو نورو مشرانو د ویناو پر مهال وشو. د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم اداره پیمرا وای دا کار دوی نه بلکې ټي وي چینلونه خپل کوي. خو واکمن تحریک انصاف ګوند وای چې د امنیتي ادارو پر ضد اوازونه خاموشه کول د دوی ذمہواري ده. په دې اړه زموږ همکار مجید بابر یو راپور برابر کړی چې د مریم نواز په خاموش کړل شوی تقریر پیلېږي.
دهشتګردو کې خلاف دو جنگوں کی قیادت کرنے والا نواز شریف ضرب عزم اور رد الفساد جانتے ہو نا, ان کی قیادت کرنے والا نواز شریف جب تم سے تمہاری ناکامیوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, تمہاری نالائکی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, تمہاری نا اہمی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, تو جلدی سے جا کے فوج کے ڈرپوک آدمی تم فوج کو آلودہ کرتے ہو.
دا د پاکستان جمہوری تحریک د یوې مشرې مریم نواز تقریرو چې د اتوار په شپه په کراچۍ کې د اپوزیشن جلسې ته د وینا پر مهال یو شمیر ټی وی چینلونو په یو خاص ځای کې خاموشه کړو او داسې د نورو اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د تقریرونو پر مهال هم وشول. بلخوا د پاکستان د الکترونیک میډیا د کنټرولولو اداره وایي چې دا کار د دوی په وینا نه دی شوی. د دغه ادارې ډایرکټر آپریشن سهیل آصف وایي چې دا کار ټلویزیون چینلونه په خپل کوي.
ما ته هیڅ معلومات نشته دا کار ټلویزیون چینلونه په خپل کوي. هغه نه پوښتنه چولی داسی کوی حقوی تبا معلومات وی
کرتے ہیں چینل کو پتا ہوگا.
دو پاکستان ڈان رسپانی دسی شمبی پورس پخپل اداریہ کی دی عمل تا دی یو نوی ڈول سینسرشپ نمور کرے. دا تقرون اکثر حقا وقت خاموش کیدل چی سیاسی مشرانو با پپوس تنخید پیل کرو. پدی مشرانو کی محمود خان اچکزئی, محسن داوڑ, اختر منگل, ڈاکٹر عبد المالک او امیر حیدر خان ہوتی شامل وو. اداریہ جاتوی چی دا محال مونگ پدا سے ماحول کی جون کو چرتا چی رسنائی حق سن نشیری کلے نو ویلیشی او نہ خودلی او اورولیشی چی دا سرکاری دریس خلاف وی. خبریال اویس توحید دا پاکستان دا دو لویو ٹیلیویژن چینلونو مشر پاتی شوے. دا اکتوبر پا شلما لمشال ریڈیو سرا پا خبرو کی وو ویل چی پا دو درا ووم کال کی دا پاکستانی ٹیلیویژنی چینلونو نیوز ایڈیٹرانو په متفقه توګه پریکړه کړې وه چې د وسلوالو د پروپاګاندا د مخنیوي لپاره نشریات یا وزنډوي او یا یې خاموش کړي. خو د سیاسي مشرانو ویناګانو سره دا کار کول د بیان د ازادۍ ضد کار دی.
دا مشران د جمهوري قوتونو نمائندګي کوي. د انتخاباتو پس پارلمان ته راځي, ولس یې منتخبوي او بیا دوی د خپلو ویناګانو له لارې ولس ته ځان رسوي. نو پر دوی پابندي لګول یا د خپل ساری سینسرشپ لمخې د دوی تکرارونه خاموشول یا ځینې جملې حذفول زما په اند دا رجحان د غیر صحتمند صحافت نشاندهی کوي او چې کله صحافت ناروغه وي نو مطلب دا چې ټولنه هم ناروغه ده.
بلخوا د پیمرا پخوانی چیئرمین او خبریال ابصار عالم وایي چې دا مهال پاکستانی خبریالان د سخت ویرې او خپل سری سینسرشپ په دور کې ژوند کوي.
دا اوس موږ د سیلف سینسرشپ په دور کې ژوند کوو چې پکې خبریالان دومره ویرول کیږي او د هغوی ذهنونه دومره بدل کړل سوي دي چې که هغوی ته څه هدایات وي او که نه وي خو هغوی په خپله دا فیصله کوي چې څه به پر ټلویزیون ښکاره کوي او څه نه. له بده مرغه که څوک د دې سیلف سینسرشپ د دود خلاف ورزي وکړي او داسې څه نشر کړي نو هغوی ته خو په سمدستي توګه هدایات راسي او د هغوی پر ضد کاروایی هم شروع سي. یو خو دلته د ډېرې سختې ویرې طرحې ماحول دی او بله دا چې د رسنیو ادارو هم دا فشار او ویره طرحه قبوله کړې ده. نو اوس په هغوی کې د دې پر ضد د مزاحمت کولو جذبه ختم شوې ده.
که څه هم مرکزی حکومت په وار وار ویلي چې په پاکستان کې میډیا ته ازادي حاصله ده او حکومت په میډیا د سینسرشپ نه ډډه کوي, خو د واکمن تحریک انصاف ګوند سینیټر محسن عزیز وایي چې د ملک د امنیتي ادارو پر ضد اوازونه خاموشه کول د دوی ذمہواري ده.
چې کم خلک خبرې کوي یا چې کم جلسو کې وایي خپل سیلف انټرست دی او هغه چې کم دی هغه انسټیټیوشن ډیسټروی کول غواړي, مورلی ډیسټروی کول غواړي, نو هغه چې کم دی زموږ بلک لپاره نه دی ښه. نو هلته چې کم دی دا موږ ضرور دا خبره هلته میوټ کول غواړي او هغه جبا مو اشارول غواړي او هغه جبا چې کم دی هغه ته وینا هم غواړي چې دا چې کم دی دا خیال وکړي او دا زموږ بلک لپاره دا نه دی ټیک ضرور دی او دا تل غواړي او دا زم دا ګڼمه چې هلته چې کم دی څنګه چې نواز شریف صاحب خبرې کړې وې هغه زموږ بلک لپاره نه دی ټیک, هغه زموږ وطن د پاره نه دی ټیک, هغه زموږ فیوچر د پاره زموږ بچو د پاره نه دی ټیک.
د ډان رسپانی د اداري په خبره په دې جدید دور کې د سینسرشپ لپاره هیڅ ځای نشته او که پاکستان غواړي چې د آئین سره سم او د بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح د تعلیماتو مطابق اوسي نو ریاست له پکار ده چې د بیان د ازادۍ په اړه د بندیزونو دود پرېږدي او لس د خپل سوچ اظهار ته پرېږدي. نو ریاست به کمزور نه بلکې نور هم پیاوړی شي.
په پاکستان کې مو د یو نوی ډول بندیز یا سنسرشپ چې کوم پر رسنیو باندې دی د هغې په اړه د مجدبر راپور اوریدو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو تا وگستی اور دن کو لگ شیبہ کے درنی میں بجے کے دن کی دی او احمد اللہ ہم سٹوڈیو تراغلے نو رازی چھے لہوی دا خبرنو لنڈی زور.
د پاکستان د فوز مشر په کراچۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نوم د یو مشر کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو لپاره په پولیسو د فشار راوستلو د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د فوز مطبوعاتي څانګې پرون په خپل بیان کې د صفدر د نیولو د پیښې ذکر نه دی کړی، خو ویلي دی چې د فوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا د کراچۍ کور کمانډر ته امر کړی چې د کراچۍ د حالاتو پلټنې دی وکړي او زر تر زره د خپل راپور د فوز مشر ته ورکړي. د کراچۍ په گلشن اقبال سیمه کې په یوې چاودنه کې 15 کسان وژل شوی دي. د کراچۍ پولیسو تر مخه چاودنه نن سهار د اکتوبر په 28مه د گلشن اقبال په مسکن چورنګي په یو څلور منزله عمارت کې وشوه چې پکې 15 کسان وژل شوی او 25 تنه زیات جوړل شوی دي. د افغانستان د شمالي ولایت تخار چارواکي وای د هغه 23 امنیتي سرتیرو مړي د مرکز تالقان روغتون ته وړل شوی چې د اکتوبر په 6مه شپې مهال له طالبانو سره پنخته کې وژل شوی. په ننګرهار کې د پاکستان ویزې ټوکن اخستو په مهال ټیل ماټیل د ایولو سخزو په ګډون 15 کسان وژلي او 10 کسان جوړل دي. د ننګرهار روغتیا څانګې ویان ظاهر عادل مشال ریډیو ته ویلي چې د اکتوبر 28مې په پیښه کې د وژل شوو ښځو مړي د جلال آباد سرکاري روغتون ته وړل شوي دي. په پاکستان کې د اکتوبر 6مې او 28مې نیټې ترمنځ په 40 ساعتو کې د کرونا وایرس 568 نوې پیښې ثبت شوي دي او 19 کسان ترې مړه شوي دي. په پاکستان کې د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو خپرونکي حکومتي ویبپاڼې له مخې په هیواد کې د اکتوبر 28مې پورې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېره 3,15,000 ته تقریبا رسیدلې ده، خو له دې ناروغۍ 3,09,000 پورې کسان رغېدلي هم دي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون او د عراق وزیر اعظم مصطفی الکاظمی د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په ارزښت خبرې کړې دي. پرون د میکرون د دفتر لخوا په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړو مشرانو د اکتوبر په 19مه په پیرس کې له یو بل سره وکتل.
د احمد الله ستاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دیني مای کې یو شمېر موضوعات ستاسو لپاره لرو. دا به هم وره چې په سوات کې د زیتونو د پیداوار لوی مخې دي، دغه سیمې د زراعتو څانګې دغه خبره کړې ده. خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې په تیرو دو میاشتو کې د بمی چاودنو، ځانمرګي بریدونو او د نورو ترګریزو پیښو له امله 215 تنو ملکي وګړو ته مرګ جوړ لوخته چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. نور تفصیل د باز محمد عابد په دې راپور کې.
د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې په دې وروستیو کې د جګړې، بمی بریدونو، ځانمرګي بریدونو او په نورو ترهګریزو پیښو کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شمس الرحمن حبیب وایي په تیرو دوو میاشتو کې په ختیځ زون کې 215 تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي چې زیاته برخه یې په ننګرهار پورې اړه لري. نوموړی وایي
دا دوه میاشتې کې دلته په ختیځ زون کې د دغه انفجار او انتحار او نور وژنو نه یا مثلا د حوان مرمۍ د لګېدو په اساس باندې ختیځ زون کې 4 تنه ملکي خلک وژل شوي دي چې د کې نارینه او ښځینه او ماشومان شامل دي پکې او 155 کسان پکې ټپیان شوي دي. ټول 215 کسان پکې ټول مکمل
شمسورمان ابي بوران دی وای لکلنه چې د قطر په پلازمینو دوحه کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنز خبري پیل شوی ورسره سم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیسته چې زیاتره قربانیانی ملکی وګړي دي نو موړه په جنگ کې لخکی لوغاړو غوښتنه کوي چې په جګړو کې دې د ملکی وګړو خوندیتوب ته پام وکړي.
د سولې د پروسې د شروع نه مخکې هم کمیسیون سولې لپاره چې کوم میکانیزم و هغه دواړو خواو ته تسلیم کړي دي او بار بار کمیسیون سره له ده چې دغه عمارې تقبیه کړي دي د جګړې په ښکېلو خواو باندې غږ کړی تر څو د ملکي وګړو هغه حقوق ته باید درناوی وي.
په ننګرهار کې عام وګړي هم په هیواد کې وروستي بریدونه غندي او د جګړې د دواړو خواو غوښتنه کوي چې نور له بیځایه وینې تویدنې لاس واخلي. دوه تنه چې د جنګونو له امله معلول شوي مشال راډیو ته وایي.
سید جلال ما ورځ په ورځ معلولین زیاتیږي او د جامع د اوبو بار کیږي. دا ځینې توقع ده چې باید په خپلو کې صلح وکړي.
احسان الله صمیم د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. نابینایان یو یا معلولین یو په افغانستان کې ډیری معلولین دي او همدارنګه د جنګ ماشین لګېدلی دی د معلولینو. هر ورځ مونږ د معلولینو تولید لرو نو په طالبانو او په دولت مې دا غږ دی چې نور د ماشین ته د پایټی کېږي.
ولسی خلک د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ پیل شوی خبري د دایمي سولې راتګ د پاره یو ښه فرصت یادوي او لخکیلو غاړو غواړي چې د همدې خبرو په بنسټ رواني جګړې ته د پای ټکی کېږدي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. اوریدونکو، په اسلام آباد کې د روغتیا خزینه کارکوونکو خپل پلته له حکومتي پلاوي سره له کامیابو مذاکراتو وروسته د اکتوبر پر 19 د شپې ناوخته ختم کړو. د حکومتي مذاکراتي کمیټې مشر او د پارلماني چارو وزیر مملکت علی محمد خان د دغو روغتیایي کارکوونکو له مشرانو سره تر مذاکراتو وروسته رسنیو ته وویل حکومت احتجاج کوونکو ته دا باور ورکوي چې نه یوازې تنخواګانې به ورزیاتوي بلکې کاري چوکاټ به یې هم ور جوړوي. بلخو د خزینه روغتیایي کارکوونکو یوې مشرې رخصان انور مشال ډوته وویل چې دوی د حکومت مخې ته لس غوښتنې ایښودې وي چې هغوی ورته په دریو میاشتو کې د پوره کولو باور ورکړی. په اړه نور تفصیل احمدالله وړاندې کوي.
د لیډی هیلت ورکرز د مشرانو په وینا د اکتوبر په 19 د شپې ناوخته د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان په مشرۍ کې د حکومتي پلاوي سره د 2 ساعتو نه زیات مذاکرات وکړل او دواړه خواوې په دې سلا شوې چې یوه ګډه کمیټي به جوړوي او دریو میاشتو کې دننه به د لیډی هیلت ورکرز ټولې مسلې حل کوي. د مذاکرات وروسته رسنیو سره خبرو کې د علي محمد خان وینا وه حکومت احتجاج کوونکو ته دا یقین دهانی ورکوي چې نه یوازې تنخواګانې به ورله زیاتوي بلکې کاري چوکاټ به ورله هم جوړوي.
خبر دا وی چې دوی ته کومې ستونزې وي نو دلته راتلو پر ځای یې په سیمو کې هغه حل کړی شوی وي، خو کله نه کله د خپلو مسلو د حل لپاره له کوره راوتل هم وي. دا لیډی هیلت ورکرز چې کله اسلام آباد ته احتجاج لپاره راغلی نو پړومبه ورځ او پرویز خټک صاحب د وزیر اعظم عمران خان صاحب په وینا د دوی خاط ورغلو او مذاکرات مو ورسره شروع کړل. د اولې ورځې زمون کوشش و چې زر تر زره د دې د مسلو د حل لار راوباسو او دې لړکی مونږ څو ځله مذاکرات وکړل او بالاخر کامیاب شو او د الله شکر دی چې د دې د احتجاج ختم شو.
د لیډی هیلت ورکرز مشر رخصانه انور حکومتي پلاوي سره د مذاکراتو په اړه مشال ویډیو ته وویل لس خوختنې د حکومت په وړاندې ایښودي وي او ورته په دریو میاشتو کې د حل کولو باور ورکړی شوی دی.
زمونږ لس نکاتي غوښتنې دا وي چې زمونږ کاري چوکاټ دې را جوړ کړي، ترقی دې را کړي او تنخواګانې دې را زیاتې کړي. دا ولې ورځ راهیسې دې زمونږ نوکریانې حساب کړي، تحفظ دې را کړي او زمونږ پر ضد انتقامي کاروایانې دې ادرول شي. نو دې او دا شان ځینې نورو غوښتنو لپاره مونږ شپږ ورځې درنه ورکړه. او تیر شپه نا وخت را سره د وفاقي وزیر علي محمد خان په مشرۍ کې حکومتي پلاوی مذاکرات وکړل او درې میاشتو مهلت یې راکړ چې زمونږ دا ټولې غوښتنې به ومنل شي او که درې میاشتې وروسته حکومت زمونږ دا مسئلې حل نه کړي نو موږ به بیا راوځو.
د ذکر دا چې 1990 لسیزې راهسې لیډي هیلت ورکرز په څلور وانو صوبو گلګت بلتستان او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې په زرګونو شمیر کې په عارضي توګه برتی کړی شوې وې. له بلوچستان راغلی فرزانه دورانی مشال ویډیو ته وویل د 10 کالو زیاتې مودې راهسې د لیډي هیلت ورکر په توګه کار کوي. حکومت یې په 2012 کال کې نوکری پخه کړه، نوکاری موده یې 8 کاله جوړیږي. که کال نیمه وروسته کومه لیډي هیلت ورکره ریټایرډ کیږي نو پینشن به ورته نه ملاویږي، ځکه چې 10 کاله پخه نوکری یې نه ده کړې. نو دا وجه ده چې په احتجاج مجبوره شو.
دا کوم چې ریګولر بیسز باندې موږ کوم کار کوو، بایچ موږ سرویس سټرکچر جوړ سي، پینشن را کول سي، اپګریډیشن وسی، پروموشن وسی، لیکن موږ وڅ کوم دا سرویس سټرکچر دا شاته وارو سیټ موږ بیسیک پیرام لاویش پټی سرویس سټرکچر پینشن ایشي نور نو موږ وای چې کوم ګورنمنت لازمینه خو موږ له دا چانه ملاسي سرویس سټرکچر پروموشن دا شی بایچ موږ لرا ملاس.
د رخصانه انور په وینا په ملک کې د لیډي هیلت ورکرز شمیره چې د 15,000 نه زیاته ده په 2012 کال کې د خپلو نوکریانو په خولو لپاره په پنجاب او سند صوبو کې د ایوی اونۍ نه زیات وخت مظاهره کړې وه او د هغه وخت چیف جسټس افتخار محمد چودري حکومت ته هدایات جاری کړي وو چې نوکریانې دې ورله پخې کړي. د کوم وروسته چې د هغه وخت حکومت د ټولو لیډي هیلت ورکرانو نوکریانې پخې کړي.
د احمد الله په راپور کې تاسو واوریدل چې په اسلام آباد کې د صحت کارکوونکو خپل پرلت ختم کړي، ځکه چې حکومت ورته باور ورکړی چې غوښتنې به یې پوره کړل شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له کورونا وبا څخه د ژغورنې لپاره د ټایګر فورس په نوم یو ډله جوړه کړې چې اوس یې ورته د ګرانۍ د جاج اخیستو کار هم سپارلې دی. د دې ډلې غړي وایي د ولس د ښېګړې لپاره رضاکارانه کارونه کوي، خو پر دې ځواک د ځینو خلکو لخوا اعتراضات هم مخې ته راغلي چې د دې ډلې زیاتره غړي د تحریک انصاف ګوند پلویان دي. نو کېدای شي چې دوی رښتینې مسلې راپورته نه کړي او ورسره په ټولنه کې د خلکو ترمنځ اختلافات هم زیات شي. مدني فعالان وایي باید حکومت ټایګر فورس ته د خپل کار په اړه روزنه ورکړي. په اړه تفصیل د انیس اجمل په دې راپور کې.
په خبر پختونخوا کې د ټایګر فورس غړي وای دوی دا مهال د کورونا وبا څخه د بچ کېدو لپاره پوهاوی او د ګرانۍ او شیانو د نرخونو په اړه حکومتي ادارو ته معلومات ورکوي. په لکی مروت کې د ټایګر فورس یو غړي اشفاق مروت د اکتوبر په 10 مشال ریډیو ته ویل چې دوی دا کار پر رضاکارانه توګه کوي او ورته اړونې ضلعي انتظامیه د احتیاطي تدابیرو او د ګرانۍ په اړه د معلوماتو ورکولو لړ کې روزنه ورکوي.
یو اداره جوړه شوې وه سیول ډیفنس په نوم باندې، خو چونکې هغه دومره منظم نه وه، دومره هیڅونه ونه ده. هغې کې د خلکو هغه انټرسټونه COVID-19 په دې ملک کې راغو، په دې دنیا کې راغو، نو هغې نه بعد پرایم منسټر یو انیشیټیو واغستو ټایګر فورس جوړ کړو. نو بنیادي کار زمونږ چې کوم هغه ایس او پیز باندې ارمان درآمد کولو، نو هغه بیا موږ وکړه. د هغې سره سره چې کوم دی ارشای خودبنو چې کوم دی څنګه دا پریکټیکل کار خو د مجسٹریټ دی، د ایډمنسټریشن دی. زمون کار صرف دا وی چې په سټیزن پورشل کې څومره ګران پوشي کېږي، دغه وی هغه د بازار نه نیپټ کی یا د حکومت د ریټ خیال نه ساتي. نو دا غي نشاندهي کول په غي باندې او د اډمنستریشن خپل فردر کار کوي. زمون 3500 فورس کوم د ماتره ولنټیر پر د کی مروت کې کوم ډیر لګیا دي. سی وایس زمون یو میټینګ وی په کې زمون منټ فاینل شي، موږ د انسټرکشنز ملو شي د ډي سي سره طرف نه. نو دي چې زمون جنرال باډي میټینګ راو غوړي په کې زمون کې نه موږ خپل ریسپانسبيليټيز را کی خپل کامات را تر کی چې دا اوس موږ په دیشي باندې کار کوو نه دي.
اشفاق مربت زیاته کړه چې دا مهال په پاکستان کې د ټایګر فورس لس لکه غړي دي چې پکې تر ټولو زیات په پنجاب او په دویم نمبر په خیبر پختونخوا کې دي. د مارچ په نیمایي کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره په پاکستان کې هم ټول بند ولګول شو. دغه مهال وزیر اعظم عمران خان ولس ته د کورونا وبا نه د بچ کېدو لپاره د پوهاوی ورکول لړ کې د لکانو جنکو د ټایګر فورس په نامه ډله وګمارله. په دې کې زیاتره غړي د تحریک انصاف ګوند پلویان دي. وزیر اعظم د اکتوبر په 12 نیټه د ټایګر فورس په ځوانانو غږ وکړ چې هغوی دې د کورونا وبا په اړه د پوهاوی ترڅنګ اوس په دوکانونو، بازارونو او منډیانو وګرځي او هغه دوکانداران دې معلوم کړي چې سودا په ګرانه بیه خرسوی. پا برا دیر که ده تایگر فورس غری ابرار خان مشال لیدیو تول چه واسی ده دوی پسیمه که شاوخه دری سر علکانو جینکه پا تایگر فورس که شامل شویدی. نموڑی زیادکڑا.
کم لکه داسی اکتیو ده نورو پارتیانو کم ده غچیوی ورکران. نو اغیو پا که نیشتاو کم لکه ده نور نظریو والا چی دی اکتیو نوی سوشل اکتیو. نو لکه اغیو پا که شامل شوی دیو کرونا که مون تا سرٹیفیکیتس و غیره نو ملاو شوی خوب کونه ده وایرس پا ده طول دنیا که علمی و بار آغلوه. نو مون پا دی کم ده خپل لکه زان تم نو کتلی ده انسانیت و ده ده غا غام را غیستیو نو.
ده اکتوبر پشپاله سما پا مومندو که تایگر فورس ده غلو و ده زهی دکانداران ترمینس ده تاوتری خوالی رستو پولیسو دو دکانداران اونیول. دکاندارانو بیا پا یو احتجاج کی اویل چه ده تایگر فورس غری پا دکانونو چاپی وحی او لدوی ده شیانو ده نرخونو زیادی دو پارا بیزای پختنه کبی. ده پیخبر های کورت وکیل بابر خان یوسف زیوائی چه ده تایگر فورس ایس کانونی حیثیت نشتا او کچر ده داس دلو غری دولسی انتظامی واک پلاس که اخلی نو پی ده کانون تر مخا مقدمه که ده شی.
ٹائیگر فورس کو اٹسلف چه دے داغے اس قسمہ قانونی حیثیت تا قانون پر نظر کی اسب نشتا دا ڈرم بیٹر دے چه دے بصرف انتظامی خبری خدا غیم قانونی کور نشتا.
پا خیبر کی مدنی فعال منصور افریدی وای چه دا ٹائیگر فورس غری خپل کار دولس دا خیگر لپار گنی خود دا سی ڈلو جڑی دو سرا دا گندون و پٹولن کی دولس ترمیمس اختلافات او شخری رامنستا کی دیشی. نوموړي سیاتکړه حکومت باید ټایګر فورس ته لومړی روزنه او امنیت ورکول یقیني کړي.
دا خو د حکومت ذمہواری ده چې په کوم ځای کې ګرانی راشي یا په کوم ځای کې څوک ناانصافي کوي د حکومتي ادارې هلته په حرکت کې راشي. خو د بدقسمتۍ نه د حکومت داسې یو فورس جوړ کړی چې مزید حالات نور خرابولو کوشش کوي، مزید دا خلک په خپل منځ کې په جنګ اخته کوي او بیا په دا کې څه پته لګېږي چې دا ټایګر فورس کې ایماندار سوک دے، بیمان سوک دے، نو دا خود زوانان دی، بیتا جابونه نشت دے، نوکری نشت دے، اگا خود نور چکم دی، پا دے درکی کی گی، پا دے سسٹم کی، پا دے نظام کی، نور کرپشن سوا کی گی، نو زفی کرنے کون چی دا حالات دے سرخشی.
دا پختنم راپورت کی گی چی پوهاوی ورکول یا دا گرانے پسیر دا خبرو پڑا حکومت تا معلومات ورکول او پا گرانے کابو اچول دا سرکاری ادارو کار دے، نو بیا حکومت دا کار پا ٹائیگر فورس ولی کبی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی اقبال افریدی د دې په جواب کې وایي چې ټایګر فورس د ټولنې د رښتینی مسلو جاج اغستو او هغه حکومتي ادارو ته د وړاندې کول لپاره جوړ شوی دی.
د ټایګر فورس مقصد د هغه خلکو نمائندګي ده چې کوم په دور دراز علاقو کې پراته دي، یا په لوکل انتظامیه، یا په ټریډر، یا په نور شي باندې څه تحفظات دي. نو دا ټایګر فورس د هغو خلکو نماینده دی چې دا لاړ شي وګوري، چیک کی چې یاره دا کار ٹھیک دی غلط دی، وا رپورٹ کی چې دا د خلکو خدمتو کی، تنگ نه تنگیدل نه، چې دا د خلکو خدمتو کی، او دا د غریبو خلکو، دا غ خلکو چې د حکومت نه بار دی، دا هغه نماینده فورس دی چې هغه نمائندگی وکړي.
په اسلام آباد کې د اکتوبر په 18مه ټایګر فورس کنونشن ته د وینا پر مهال وزیر اعظم عمران خان وویل چې ټایګر فورس تبا پر اتلن کروسو کې په هیواد کې د شجرکاری، د نهرونو او د تالابونو پاکولو په ګډون نور کارونه هم سپاري.
مشال ډیو ته وګرځي. تاسو د انیس اجمل پر راپور کې واردل چې پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا د ټایګر فورس په نوم د جوړ کړل شوی رضاکارانه ډلې په اړه باندې خلق څه تاثر لري، حکومت به څه دریځ لري، او د دوی کار ته به دوی څنګه ګوري؟
دا مشال ریډیو دا.
اردوونکو، د کورونا وبا د مخنیوي په هدف د لګول شوی لاکډاون پر مهال ډېرې خلکو خپل هغه روزګارونه چې مخکې به یې کول هغه یې پریښودل او متبادل کارونه یې شروع کړل. خو اوس چې دغه لاکډاون ختم شوی دی، نو دغه خلکو خپلې پخوانۍ نوکری بیا شروع کړې دي، خو ورسره یې خپلو نوو کارونو یا روزګارونو ته هم دوام ورکړی. لکه یو خبریال به چې مخکې خبریالي کوله، هغه چیلې اخیستی دي، خو نوموړي اوس دغه دواړو کارونو ته دوام ورکړی. تفصیل د شانواس ترزی په دې راپور کې.
خبریال ګل حسین مومن د کوره چیلې وستلی او نزدی شارو تای چراونی لبوت دیدی
کچ بوڑا
ګل حسین مومند دو پاکستانی میډیا دارو سره په تنخواه کار کاو خو چې د مارچ په میاشت کې د کرونا لاکډاون ولګید نو د ریډیو او ټی وی چینل لخوا یې تنخواه بنده شوه دراته په واتس اپ یو میسج وغوښت چې د خپل ټی وی مشر ته یې لیکلی چې د ده د میاشتې تنخواه ورته ورلیږی او کنه نو مشر یې ورته په ځواب کې لیکلی چې نه ځکه د کرونا د لاکډاون له وجې په ټولو ضلعو کې د دوی د خبریالانو تنخواه یې بنده کړې ده
څنګه چې اته زره براله ټي وي را کول لیو دا وسه پر رپورټ را لسی ار اس 1700 روپے لګاو دا سی به موږ په اشتهاراتو کې خپل اخبار د بار عین سره مز کار کوم نو هغه کې موږ وطن د 22000 روپے پور موږ خپل لګی استل خو کورونا جرال نو سخت خراب کول نو بیا مې سوچ دا کو چې یاره دا په دې خو کار نه کیږي نو مزاله مې دا چیلے پیدا کړل نه ټوله اته سره چیلے دي نو دا سار شپږ نیمه و بجې را خلاص کما دغه نو بجو پور دې سره خپل ډیوټي کوم بیا دې نظم خپل صحافتي اقدامات هم تر سره کوم بیا 3:30 بجې بیا دې لرازم
د مې په 19 د وزیر اعظم پاکستان لخوا ټویټ شوی چې دوی د مستحق او بیروزګار خلکو سره د احساس ایمرجنسي د پروګرام د لاندې امداد هم کوي او په دغه ورځ د پاکستانی سرکاري رسنۍ د اي پي پي د یو خبر تر مخه د مارچ د نیمای نه تر د مې در د نیمای پورې 30 میلیونه خلک بیروزګار شوي په دغه بیروزګار شوو کې ډیرو خلکو بیا جاب سویچ او یي متبادل کارونه شروع کړل خو څومره خلکو جاب سویچینګ کړي دغه ډیټا نه خود حکومتي ادارو سره شته او نه بیا د لیبر یونین او یا د بل چا سره
د دې صرف تاوان مرګ دی چې دا تانه مړ شي ساروي دوه غنټې ټایم دی له سار ورکوم او یو نیمه غنټه زده له مازیګر ورکوم خو اراده مې دا ده چې کله دا ډیر شي ان شاء الله مو دین بزې او کس خام خاصات بچی مې پینځه دي سالور پکې سکول لزی دی وخت کې نو اس مې موټر سایکل اغستې دي نو اس پاغي باندې سارغه بوز سکول ته په دوه مورو د سلو روپو پټرول ورواچوم
سید محمد په یو غیر سرکاري سکول کې استاد دی د کرونا د لاکډاون په ورځو کې په کور شوی او د سکول تنخواه مکمل بند شوی و خو دی وایي چې همت مې ونه بایلو او د یو ملګري نه مې د هغه رکشا په ډرایورۍ ونیوله
نو بس قسم مې نه دیم قسم مې کو سر دی وس زما رزق په ما ترازین بس قسم ته وای په حلال روزي ګټل کی شرم نش چې ته و شرمېږي قرض وړې کیږي بل ته لاس نیسې نو دا غینې زما خه خبره داده تا ته هر یو کار په مخ راځي چې په هغه کې څه برایي نه وي نو کولی په کار د شرم نه دی په کار
د پاکستان ورکر فیډریشن نېشنل کوارډینېټر شوکت علي انجم وای چې دوی ډیر کوشش کړي چې د هغه تنانو چې متبادل روزګارونه شروع کړي ډیټا یې معلومه کړي خو لا هم نه دی توانېدلې البته داسې تنان ډیر رپورټ شوی چې نوې نوکرۍ یا مزدوري او یا بیا خپل روزګارونه شروع کړي دي
پاکستان ورکر فیډریشن سره یا حکومتي ادارې سره عادت شمار نه وي خدا په زرګونو لکونو جوړیږي لکه کته د خیبر پښتونخوا خبره کوي یا مل خبره کوي دا ډیر زیات ورکر چې دنه پدې متاثر دي او غي متبادل ځان له غریبانان دیاړي یا چې دنه بعض خلک زمیدار کوي بعض خلک سبزی منډو کې چې دنه ټیلی لګي د سبزی دا یو اهم جز دی چې راغی غریبانان خو ځان له روزګار ګوري
د احساس ایمرجنسی کیش یا امداد په پورټل یا چې یو څوک ورته د پیسو د مرستې لپاره درخواست ورکول شي ورته د لاکډاون په دوه میاشتو کې د ای پی پی د خبر تر مخه 4.5 لک خلکو درخواستونه ورکړي د وزیر اعظم د سماجی حفاظت او د غربت ختمولو پروګرام خصوصي مرستیال ډاکټر سانیا نشتر د اکتوبر په اتمه ویلي چې تر دې دمه دوی د احساس ایمرجنسی پروګرام د لاندې د 15 میلیون خاندانونو نه زیات خلکو سره مرستې کړي خو دا یوازې د کورونا د لاکډاون نه دي بلکې دغه مرستې د دغه پروګرام د لاندې د تعلیم، صحت، لنګرخانو او نورو منصوبو په لړ کې هم شوه دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
زونکو تاسو وردل چې د کورونا د مخنیوي په هدف د لګول شوی لاکډاون پر مهال ځنو خلکو متبادل روزګارونه شروع کړي او څه هم دغه لاکډاون ختم شوی خو بیا هم دغه خلکو دغه کسانو خپل روزګارونه ته دوام ورکړي. اوس هم راځو دې ته چې په سوات کې د زراعت تحقیقاتي مرکز غړي وایي چې په ملکن ډیویژن کې د زیتونو پیداوار لوی موقع شته خو کروندګر ورته پام نه لري. بلخوا کروندګر وایي چې دوی ته د زیتونو پیداوار زیاتولو لپاره د حکومت د مرستې ضرورت دی. تفصیل له سیمې د مشال اډیو خبریال نیاز احمد خان کوي.
زو دا تقریبا د شپږو وو کال نه زو د زیتونو ذمہ‌دار کوم.
د سواد په بریکوټ د جګرام کې کروندګر شهاب الدین چې په باغ کې د خونانو په ونه کې شاختراشي کوي وایي چې شپږ کال وړاندې په ځنګلي خونانو کې د زیتونو پیوندکاري کړې وه، اوس ترې هر کال په منونو زیتون ترلاسه کوي.
2006 کې یو پروجیکټ راغلی او هغه د تجرباتي طور د زیتون د قلمونو لګولي وو. اوس الحمدلله تاسو یې غټ غټ ونی دي ښه کامیاب دي. درته پسواد کې خړې دغه دې په خپاسانه کې ځنګلي ډېر زیات دي، ډېر زیات ځنګلي دغه دې د زیتون دي. په کار د چې دا قلميان شي نو ډېرو خلکو ته به پیدا ورسي، ډېر قیمتي دغه دې. ما تقریبا 2300 بوټي لګولې او نورم د لګېم لګوم ده. تقریبا دا 300 ونې کای دغه 10-15 من پورې زیتون کای 30-40 کیلو تیل کای.
د بریکوټ یو بلتن رحیم شاه چې د ټریول ایجنسی کار کوي وایي چې د مشغلي په توګه کلی کې د خونانو په ونو کې د زیتون بوټي لګولې ول، اوس ته د خپل کور ضرورت لپاره اچار او تیل ترلاسه کوي.
زمونږه حکومت چې ده هغه د خلکو رهنمایي وکړي، خلکو له سہولیات ورکړي، دا خلکو له ټریننګ ورکی پراپر. نو زمونږ په دې علاقه کې په کروڑا ونی دي چې دغه چې دین په دې کې پیوندکاری وشي د خونانو په دې ونو کې چې کم دینو دا به زمونږ د ملک په اکانومي باندې یو ډیر ښه اثر پرې باسي. مونږ له به پیور تیل میلاو شي د خوراک، مونږ له به اچار میلاو شي، او دویم دا چې دا به دومره ډیر شي چې دا به بیا مونږ ایکسپورټ کوو.
په منګوره کې د زراعت محکمې تحقیقاتي مرکز کې د اجناسو څخه تیل ویستونکو ماهر ډاکټر فیاض احمد وایي چې ټول ملکن ډیویژن سیمې د زیتونو پیداوار لپاره ډېرې ښه دي او زیتون یو ګټور پسرلی.
ملکن ډیویژن چې وګورو سردار زیتون لپاره بهترین دغه رہے دغه چې کوم انوایرمنٹ کې فرندلی دی، کړي انوایرمنٹ دوست ورته وایو، ځکه دا چې په هوا کې څومره کاربن دی سر دا ټول جذب کوي او موږ ته هوا صفا کوي. یو غړي دغه دغه رہے بل زیتون سر ته صفا د رزق په قران مجید کې و پھیرے راغلے ادر انسان لپاره به انتهایی ډیر خزا ہے. نو موږ وایو زمیدار ته چې په ملکن ډیویژن کې اسپیشلی په سواد کې د زیتون کروندې خامخو کوي او در سواد ته بوهار لپاره بالکل فټ دی.
ډاکټر فیاض احمد زیاتوی چې د زراعت محکمه په دغه لړکی وخت په وخت د زمیدارو مرستې کوي، ورته د زیتونو نه تیل وستو ماشين هم لګولې.
دلته اکسکشن ماشين لګول دی زمیدار هم له خونان راوړي، خو په هغه کې سر چې موږ وګورو نه تیل پرسنټیج ریکوري ډیره کمه راځي. تیل چې کمه ریکوري په کار زمیدار ته اوس موږ زمیدار ته په دې طرف باندې راغب کوو او آگاهي ورکو چې هغه په کی بهترین اقسام ولا گئی پیونکارے کے مو سرم رستہ کو زمون سرم حق قسمونه دی چې په کم کې زیات اقسام د تیر لپاره دی.
ډاکټر فیاض زیاتوی چې د زیتونو خ پیداوار لپاره کچری کروندګر نوی بوټی لګوي یا د خونانو په ونو کې پیونکاری کوي، هغه نه وړاندې دی د زراعت په هانو په هدایتو عمل وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو په بلوچستان کې د روغتیا کارپوهانو ویلي چې د نړۍ د نورو سیمو په څیر په بلوچستان کې هم د هډونو د کمزورۍ د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د ډاکټرانو په وینا په صوبه کې په 15 ښځو کې 3 او په 15 نارینه کې یو نارینه د هډوکو په کمزورۍ اخته دي. نورحال لکوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
شلم اکتوبر د استو پروسس یا د اډو د ناروغي د نړیوالې ورځې په ترڅ کې د کوټه د شهیدانو په لایبرری کې و غونډه وسوه. په دې غونډه کې د ناروغي په اکله و شجنه او ځوانانو ته د اډو د کمزوري د ناروغي او لدې ځان د ژغورنې په اړه ډاکټرانو وینا وکړه. د پاکستان د استو پروسس سوسایټي مشر ډاکټر لال کاکړ وایي چې د هیواد د نورو برخو په څیر په بلوچستان کې هم د اډو د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی لیدل کیږي. د ده په خبره چې په 15 زنانو کې 3 زنانې او په 15 نارینو کې یو نارینه د اډو د کمزوري د ناروغي سره مخ دی.
زموږ وطن خو چلو پراخ دی، مګر په لاهور، کراچي، بمبئی رنګ شارو کې خلک په خالي پلیټو کې وسیږي او د لمر اکسپوجر ورسره نسته. لاغې علاوه ډایټ غربت زیاتې، بیلنس ډایټ نسته، په خوراک کې، په میوو کې، په غوښه کې، په مایع کې دا شیان زوري په خوراک کې. او درېم ورزش اکسرسایز is work aus marketing botanikis mushti ba kwat shar ki to na da work itiban basam nasta da am sri da para mush botank bi khi ba da zanan da para bi khi nasta bal resho che da har doima balki dream dream balki doima shaz mutasir da mushti da watan ga har dream chalaram pinzam nar mutasir
da wo de gunta da zarat ya kashto karwande subai wazir zmarak khan chak zai hum ora gali aw we wel che pa kwat aw da subai pa nur bar ki da work la para da parko nishtwali یو لوی ستونزه ده خو سنی حکومت په کلیزه بودیجه کې د مالی مشکلات برسره د پارکو او د لوبو د میدانو جوړول لپاره لوی رقم ځانګړی کړی دی.
دا خبره چې کوم ډاکټر لال کړی و نه جوړی و چې هغه په بدن کې چې لکه یو درخت چې د نننه کو کلاس او د باندې تسم ویني نو انسان په بدن کې داسې نه جوړی پیدا کیږي او دا هم د ویل د پښوزو کې راځي زیاتی خو په نارینه کوم شروع شوی دی. خو ان شاء الله دا د خبره صحیح ده نو پارکونه خو موږ جوړو څنګه ویني جوړ دا خو یو رقم انوایرمنت چې ماحول دی په پارکو سره هغه ډېر ښه مختزي آب و هوا باندې ډېر اثرات اچي او د خلکو دپاره یو د تفریح مقام دی هغه جوړیږي. نو انشاءالله پر دې باندې حکومت کارونه روان دي کوم چې د لوبو میدانونه دي موږ څومره ډېر جوړ کړو پاربور پورتي چې دغسې پارکونه دي دغسې هلته دا ټول کومې چې شعبې دي په دې کې حکومت غواړي چې کار وکړي خو وسایل دومره نشته. نو انشاءالله کرار کرار پر دې کار کوه مشکلات به د مقصد ډېر کړو.
پر دې مهال ډېری ډاکټرانو پر خلکو زور ورکړی چې هغه دې د اډو د ناروغۍ څخه د خوندي کېدو لپاره په هر عمر کې ښه خوراک بیا په خاصه توګه میوه خوړل په ورځ کې یو ګلاس شیدې څښل ورزش کول او پر وخت باندې د ځان ټیسټونه کول مهم وګڼي ځکه چې دغه ګامونه د یاد سوي ناروغۍ څخه د ځان په ژغورلو کې مثبت رول لوبولی سي. وروسته د هډو د ناروغۍ څخه د اغېزمنو مریضانو لپاره کیمپ لګېدلی و چیرې چې د ډاکټرانو له لورې ناروغان مفت وکتل سول.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیز خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.